السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کرکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره ترکیې ته روان دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. د مجاهد په وینا په دې ناسته کې به د پاتې مسلو په اړه خبرې وشي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی وویل د استانبول د مذاکراتو هدف د دوهې د خبرو اترو له هدف سره یو دی او تمرکز به پر دې وي چې د سرحدونو هاخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د درولو لپاره یو څرګنده لاره او میکانیزم رامنځته شي. پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې وسلوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان د خپل کورنۍ ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. تېره اونۍ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند وشو او اوربند تر ډیره دوام کړی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لارې لا هم د پاکستان لوري تړلې دي. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند د څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتي قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دو شرکتونو محدود بندیزونه دي د روسیې د تیل ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودمیر زلنسکي په لندن کې له څه باندې شلو اروپایي مشرانو سره وکتل. دغه مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملی شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابر کړي څو هیواد د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي یرغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کار ستارمر په کوربتوب ترسره شوه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیه او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه وشوه چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جارد فورد الوتکوونکې جنگي بیړۍ د لاتین امریکا پر لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپل تګلاره نور هم سختوي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. په دې کې اته نور جنگي کښتۍ، یو اتومي اوپتل او اف 15 جنگي الوتکه شامل دي.
د ژوند رنګونه پروګرام ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو، یو افغان ځوان چې لکه ګلیچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي راډیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورالله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به په خپل نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپل کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ راډیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300011. ستاسو ټلیفوني تماسونو ته انتظار کاږو. خو اوس له خپل میلمه سره له نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپله ځان راوپیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېر ډېر مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قري اوسېدونکی یم. تقریبا 2018 نه دی خو افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکیه کې تیر کړی و. یو څلور کال مې ترکیه کې تیر کړ او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دی خو اروپا ته راورسې تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړې د خپل کګلچنې لارې د دې مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه د دې کیسې مونږ ته وکړي؟
ولې نه ولې نه، دا به خوندور شي.
دا بس به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلود چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده او څوارلس کسه کډوال چې دا پکې مړه شوي دي او دوه کسان ژغورل شوي او له نیکه مرغه په دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سین سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي. دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېر غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیه نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خواته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډېرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو داره چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید د 15 ورځې 16 ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې 4 ورځې 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه ده، ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره نه خواړه یې، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې څه نه هېرېدونکي. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې را نه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم.
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخیږي، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه ته ډېر زیات خطري، کوم کچاګ باران چې مسافر دی خواته راوړي، دوی هغه ته ډېر زیات خطري، که چیرته گیر شي نو پولیس شاید هغه ته ډېر غټ غټې جزاګانې ورکوي. نو په دې خاطر باندې هغه هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمي کیږي، که هر څه کیږي، هغه خپل مقصد چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو نو موټر کې خو تاسو تبا کې معلوماتي په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره وراچي
په
واړه موټر کې دی موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره وراچي نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلی دي چې راځي به شو اوبه بنوي نو دومره زیاته تندم تیره کړې ده
دا څو ورځې وي دا تنده
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تېرې کړې نو تقریبا اته نهه ورځې موږ را تنده تېره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان واري اوبو
کمبخت
په
منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاقبرانو که څنګه
نو چې چېرته به بیا دوه خپل بعضي د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول نو مجبور وې چې پیسې دي ورکړې وې
نو د ژوند تر ټولو ګرانې او قیمتي اوبه به
په ایران کې بالکل ډېرې قیمتي اوبه وې واقعا
د افغانستان اوبه وې
شاید
خا د مهاجرت کیسو تبا یو څه دوام ورکو او بیا به ورسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغه پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی
ایمو خو اقتصادي وضع دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلې وای ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګېږي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبوره دی اول همه غونه پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې یوه اندازه کار وکړم تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړه دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریا پورې خو بیا پولیس یې ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړه نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړه چې یو کال نورم وخت تېر کړم یو کال مې نورم وخت تېر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړه د الله شکر او د الله په فضل باندې به دوماری کامیاب شوم او یونان ته را ورسېدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو اقتصادي دلایلو هغه موږ له تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ له اولې مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیې پورې مو هدف و
که ریښتیا ووایم تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسېږي چا چې وس نه رسېږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوي خپلې زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه فارغ شوی وم د کانکور ازموینه مې ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه و چې زه دې خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یوه مسله پېښه شوه او هغې ځینه مارکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه
ډېر ښه وړاندې به په خپرونه کې دا هم را ته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصرف ډېر زیات و دا د لارې مصرف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خپره کړو
ما د فخر سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان بخښي
سمه ده د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکو
باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی داستا وڑا وڑا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی قربان قربان جانان جانان شه دامه دعا دچی ودان شه کابل تما وای چوران شه دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا باران وی باران دمینی چل دچان از دکا باران وریگی دل تشپکا اول چلم رات تازگا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریگی ما تا یادوی تا یادوی
د باران سندره مو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو. خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیې پورې را رسېدلي وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم. عمر می تقریبا 28 کال ده
تقریبا یعنی دقیقہ دے در معلوم کال
تقریبا 28 کال
در معلوم دے دقیقہ دے زیگے دو نیتا دے
او نہ نہ دا معلوم پڑھی رے بخن سر او خپل پلارنی کلی کی زیگے دلایم او زدا کڑے میں مامال تا داش پان پالی لیسا کی کیڑی تر دولسم ٹولگی پوری میں زدا کڑے وکڑے اغیان آباد کانکور امتحان میں ورکے بد بختانه بودم چی نتیجه عمر خنه و چمرا چی منگا گختلا
تا چه گختلا
ما جورنالیزم گختلا جورنالیزم دیر زیاد دم جورنالیزم خوشی جورنالیزم سیاست دوالا سر یو چه نزده کم دی بده خاطر بانده جورنالیزم سر زما دیر زیاد مینه و
پزر پوری دم
دیر دیر پانه نجمنده و سی او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوانزی تا کامیاب شوی
ز بیا نتیجه راغلی وم شاید
نو درس دې نه وویلی ورته
درس به نه وویلی و خو شاید هغه عمره لایقه به نه وم تم څه غوښتل
ښه او عمر دې ونه ویل چې څومره دی
اته ویشت کاله
کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات به
بیا دې درس نور ونه ویلې او راووتې له افغانستان نه
ما خپله په یو سپین غار پوهنتون کې مې داخله هم کړې وه شخصي پوهنتون کې که رښتیا ووایم هغه پیس مې ورکړی و هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دې خوا ته اروپا طرف ته شو او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په یوولس ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې
وېتندې
خو نه ورکه کېږي هغه خو معلومه خبره ده هغه هم پکې تېرې کړې خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو چا را باندې ظلم ونه کړه تر هغه ځای پورې دا ډېره د شکر خبره ده
ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده مګر ځینې خلک ما اورېدلی دي ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکړي قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډېره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ماته ویلي چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپلې ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلي
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاکبر ته ورکړې وای تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغلی وو نو هغه یو 15,000 هم چانه قرض راخیستې وي او نورې الحمدلله کور کې راسره وي او هغې زی پور راغلی خو چون بیا ترکیې نه دیخوا سفر زه بیا مجبور وم چې ما باید کار کړی وی نو څلور کاله ډېر سخت کار ما وکړ په ترکیه
کې څه کار مو کوو
د خیاطۍ کې هم کار کړی دی نور هم سخت سخت کارونه کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړي دي هغه به څه دلته یادونه کوو خو مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لېږلو هغو سره مې هم کومک کولو او خپل ځان ته مې هم دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم ځکه په ترکیې کې آینده ترکیې آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې ترلې نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي نو هغې نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو
ښه له ترکیې نه د راوتلو علت دا و چې هلته تاسو ویل آینده نه وه درته معلومه تیاره وه نه معلومېده چې څه به وي راتلونکي به څه وي او ناوړه چلند د پولیسو
هغه ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رپلوان او دا هر څه ورکې دي امکان لري نو په دې خاطر باندې زه دواره پولیس ونیوله ما خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم مې انده و چې زه باید د دې ځنه وزم ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې واوسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کاوه کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلی یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسیږي کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرې دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څه هم خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکړم، جزئیات به پوښتنه وکړم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک غواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست که تاسو خپله خبره وکړي.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د دعاګانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نه شو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم ترڅو ژبه صحیح یاده کړم سل فیصده، چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده، دا نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وساره کړه، همت یې راکړه، نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېرې زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی مجرد یې؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لرې؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دې وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او دغه ترکی برګر او نور
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دوه وړوکی رستورانونه د ښار په
مابین کې، یو په مابین کې دی او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځکه دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډیر وخت کار کړی، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. همدلته چک کې مې
بل چا سره دې کار کړو؟
بل چا سره. دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره دلته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر، پوخ شي بیا سپینګری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي، که هغه ډېرې زیاتې مي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحته وي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي، او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي دلته هم خوشحاله زندگی وکړي نو مجبور دی چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي ځکه هلته ډېر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي د موټر مصرفونه دي د کور کرایهګانې جیکي دي نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو لغه نه را جلا شي هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو یو څه زړه غواړي که نه ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کړو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی من سر دسرو شراب سکلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی سپور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تا سپور پوکی گیا خلو روپے چرت دی
ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلما نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلیچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي، ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دې جلا کړې، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړه، د شپې څملاستې ځان سره دې فکر وکاو چې دا پیسې چې ده ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چا تشویق کړې، چا سره دې شراکت وکړه؟ اغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. اولین د کاروبار شروع کیدنه دا ډیره زیاته خطرناکه ده. ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، دغه یوه خبره یې چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانه لی څو هم کاروباري کېدلی نه شي.
خطر یعنی د تاوان
ځکه په اروپا کې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې یو سړی کار پرېږدي نو د کور کرایه به څه رقم ورکوي، د کور مصرف به دلته څه رقم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډېرې زیاتې پیسې دي. نو هر څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمې چې د خلکو سره کار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو ښکل ځای ځان ته پیدا کم او خپل کاروبار شروع کم. بیا یوه شپه کاروبار کار نه رخصت شومه، کار نه چې کله رخصت شومه د کوپ طرف باندې راتلم، یو ځای کې کوس شومه، یو ځای د یسنی څپه نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوش شوم لاړم او وګرځیدم مکه الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی، او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او پاغه باندې خپل نمبر لیکل او چې داری کرایه لپاره د دکان. نو بیا ما کو سره اړیکه ونیولا او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریخه. اول مې دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړ، مې سونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
او لازمه پانګه دې ورته درلوده چې
کزه رښتیا ووایم نو خپلې مېرمنې قرض راکړې وې، ما خپله پانګه نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې او هغه قرض راکړې. او هغه دوکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیستی و، ځکه نوي وسه نه وه، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوي کړل، اوس الحمدلله دوکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض راکړې او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دوکان مې چې کله شروع کوله لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کړ، کوم ځای کې مې چې کار هم خوشی کولو نه غوم ډېر راپسې خپه و، هغه هم ډېر زیات هغه کولو چې
توالې یعنی جنگ نه وکړای.
نه جنگ مې الحمدلله نه وکړای، ډېر په خوشحالۍ باندې ما هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کېناست او فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم.
ډېر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډېر خلک ګورم نه هغه تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډېر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختیا هم نه پیدا کیږي،
ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باندې دولت ته سړی ویر کوي چې کاروبار کې به دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که غواړي سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبور دی خپل کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یو لس ساعته دوه لس ساعته کار خپل هم ورسره کوم.
ډیر علم کار په خپل کوي ټول کار د رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې د کار د اشپزۍ او د میلمنو یا مراجعینو ته د خدمت او غوراوستلو کې نول دا خو یو کس نشي کولی ستا کار په رستورانت کې څه دی اشپزي هم کوي که دا د تنظیم کارونه یې کوي مالی کارونه یې کوي ستا کار څه دی د مالک د رستورانت په توګه
یمو خو دې سیدا دا واړه رستورانتونه به مړ دې ته نه شو ویلی ځکه دا چې د فاسټ فوډ دي نو په دې خاطر باندې
فاسټ فوډ هغه رستورانتونه دي چې سمدستي بې له ځنډه خلک راځي او تاسو ډوډۍ ورته برابروي او ځان سره وړي مېلمانه نه در سره کېني
مېلمانه را سره نه کېني نو ځکه دا واړه هغه ځای هلته نشته ځکه هغې ته باید ډېر زیات نور هم ډېر څه دي چې باید سړی وکړي په رستورانت کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زه بیا ځان ته کار کولی شم یو دکان کولی شم سنبال کړم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما بیا د ما په ځای باندې باید دوه نفر نور هلته کار وکړي تر څو کار مخته یوسي
نو بیا خو یو کس یا حتی هغه دوه کسانم ښایو نشي کولی چې دا ټول کار سره سنبال کړي که کیدای شي د وړ رستورانت
کیدای شي ځکه د افغانستان غونې افغانستان کې په رستورانتونو کې رش ډېر زیات دی ډېر زیات خلک راځي که څه هم پراګ وړوکی ښار دی او خلک دومره ډېر نه دي چې دومره ډېر مشتری سړی ولري او موږ کوم ځای کې چې دوکانونه لرو دا ښار نه لږ څه پاڅنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي
نه دی په یو پیر کې پنځه شپږ نفر راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خلی ځان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خمو کې ده کی چې بل مشتری مو نیسو
د پټنوی یا محرم خبره نوی نو موږ ته ویلای شي چې د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم خواړه برابروي
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوی پیزا شروع کړی
ایتالوی پیزا
ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشین کې چتاویږي غوخه او سرکیږي کباب کیږي
دورو مورته وی
دورو مورته وی
او بعضی خلک ورته شاورما وی نن سبا کیره
شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورما دا او پیزا دا
اند دا دوه شیان دي نو ست دوه زده دي
او دوه زده دي
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوه زده دي
مجبور هغه ته ټول تا کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
یعنی پګاډا کار سره کوي
پګاډا کار سره کوي
ډیر اعلی نو خوړو خو مویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکل کل دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان منشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیرت په پراګ کې یو خیستا افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی دلته زیاډې په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکې رستوران جوړ کی که کله هم کې برابر شو زیا مې پیدا کړي نو حتمن به یو افغاني رستوران دا پیره جوړ مې ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډېر ښه دلته په پراکې یوازې ته او میرمن دې اوسېږي که نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان پخواني آشنایان له افغانستان هغه خلک چې هلته مو پیژندل هم دلته درسره شته
نه دلته خو مې یوازې زه یم او میرمن مې دي نور څوک نشته خپلو خپلوان البته دوستان شته کوم دوستان هم چې دلته پیژندلی دا دوستان دي
او له نورو افغانانو سره چې پخوا دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي له هغو سره راشه درشه روابط لری پالی
اوس الحمدلله ځکه ما ماشومان میرمن مې کله چې څه یې د ښځو ترمنځ نو میرمن مې ځي راځي خو زه خپله ډېر زیات ځکه نه یم لاړ چې مصروفیا ډېر زیات دی تاسو ته خپله معلومه ده
پیسو په پیدا کولو مصروف
نو سهار کار ته سړی لاړ شي او بیا د شپې لس بجې راشي نو ډېره موقعه نه ده بسایده چې سړی چېرته لاړ شي خو بیا کوشش خپله کړی دی چې خپلو افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته داسې وي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو، مثلا کمکی اختر لرو، لوی اختر لرو، مثلا د نور روژه ده، مثلا نور مناسبتونه دي. دی ته ورځې د افغانانو ودونه کیږي، ورځې تګ راتګ شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته هم راضیات شوي دي، که څه هم مخکې افغانان ډېر کم وو په پراګ کې په چک کې، اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډېر شوي دي. که مسجد ته ځو، د اختر مانځه ته ځو، او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو، او په لیدو ډېر زیات خوشحاله کیږو چې کله ناکله موقعه پیدا کیږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کیږو.
ډېر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. یو افغان ځوان چې له ډېرو سختو لارو له افغانستان ځان تر اروپا پورې را رسولی، نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی، او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادۍ رادیو اوري. نوري صاحب نه مو مخکې پوښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي، او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلی چې آواز سره تاسو مینه لرئ، خنو بیا د هارون بچا دا سندره به ورته خبره کړو.
خوشحالی او خوب یو رکشی، غم کارشی، بل غم د یار غم مل مل مده، تا به وکړم وار وکړک دیوا، تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار، ارمان درو سورج شجے بیمار شی، نو تد خپل سترگے او گورا چس کا، د خاطر زړګے بس رنگے کراچی، او تیر بدا ستاد حسن باشی، یار زمان آخر خزان بدے بہاشی، یار زمان تیر بدا ستاد حسن باشی، یار زمان آخر خزان بدے بہاشی، یار زمان غفرون دسوې چنن لا بلا کرے، غفرون دسوې چنن لا بلا کرے، سما یقین صاف اکراشی، یار زما آخر خزان بدے بہاشی، یار زما دیر بدا استاد حسن واشی، یار زما آخر خزان بدے بہاشی، یار زما بلکل
دبل پلور نگوری بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری مڑے بکلا پتی داشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان پیر بدا ساد حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان
تجوان رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اورید د خبرونه میلما د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په هغو کې دی پخپله هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د دې رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو اړوند نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکړم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته له هغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اورېدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې و چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوي وو او ډېر زیات اندېښمن هم ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي. او څه چې کېږي د خبرو لارې کېدلی شو چې حل شوي، بیا خره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بېګنا ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خوا ته ټول بېګنا ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. وقت زه په کار کې مو خو به هم ټوله ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هیله به هم دا چې بیا داسې تیری ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لرې دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی. خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو، پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه بنه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته. نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېره زیاته مننه. ما البته دا مینځ دې په توده کې سړه راوسته چې یو وار ستاسو د احساساتو پوښتنه مو وکړم، که نه خو اصلي تمرکز زموږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، سمو زده کړل، کومې مهمې تجربې تاسو زده کړې، د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، سمو زده کړل، یعنی تاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کار هم له لاسه ورکوي، خپله وظیفه هم له لاسه ورکوي. که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپله نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه، او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا و چې د ژوند دی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره، د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه در زده کړل، کومه مهمه تجربه یې تاسو ته زده کړه؟ یو خو همدا ده چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، د یو نور
نور د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي. یو دم نه کیږي چې سړی غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو ښه ده، ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډېره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره فکر یې ما همدغه ده چې کاروبار له وړوکي کاروبار نه شروع کیږي، هله هله همدغسې دغه نې ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره دغه ځکه ده چې موږ باید ونه ډار شو او بل هر څه خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو، او هیڅ وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه پایله باید د وړوکي کاروبار نه شروع
او پراتلونکي کې بیا لویو کارونو ته
پراتلونکي کې د لوی کارونو سوچ وکړو. او ما به غوښتنه دای ټول افغانانو نه، کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناست دي یا دا فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هیله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد بیا کاروبار شروع کړي. ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر خزه دې د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نور ادارې شته ډېر ورسره کومکونه کوي، که څوک غواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېرو ملکونو
سره. دلته دولت یعنی ادارو او دولتي هغه مسؤولو چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه،
په چک کې هغه اسانتیا دومره ډېرې نشته څومره چې په نورو
اروپایي
مهاجر کولی شي له بانک نه پیسې قرض والي، دلته نشي کولی. دا د پیسو د قرض مسله ده، ډېره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په غارځخ باندې نه پیږي ډېر بانکونه. دلته د معلوماتو کمښت دی، که چیرته معلومات کمښت نه وي نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک نه پیسې والي او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه
لري. یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې ورکوي، نور حمایت هم کوي. شاید البته دلته هم ادارې یي چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو، مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یوه بله پوښتنه ما سره شته. دا د رستورانت والا خلک، څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
یعنی به پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه.
که رښتیا درته ووایم، زه خپله سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روغتیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمون سی وکم بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځی کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده، او په دې ژبه کې دوه ورته مارګریته وی، او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا میرمن ډیره ښه خواړه پخی، او بیا کابلی پلاو زما ډیر زیات خوښیږي، نو ډیر وخت کابلی پلاو یو.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې میرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستورانت کې، چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستورانت جوړول هم شته، په کوم رسته در سره وکي؟
همداسې ډیر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوم، میرمن سره په دې اړه باندې بحث کوم چې ان شاء الله کله چې لوی رستوران جوړ کړو خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې، او هلته به یې اشپزۍ په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلی د خبرونې ته تاسو ته راتلونکو کارونو کې راتلونکو چارو کې په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبرې همدلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له آزادۍ راډیو اوریده. په دې پروګرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دا زمونږ میلمه وو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي او د دې خپرونې لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د ازادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه